سلامونه وخت مو بخیر. د افغانستان په وخت د مازګر سلور بجې شوې. اوس احمد یم تاسو آزادې رادیو ته غواګست. مخکې تر دې چې د نن ورځې مطالب تاسو ته وړاندې کوم، خبرونه ته ځو. د ملګرو ملتونو سرمشي انتونی ګوترش وایي هغه څه چې په افغانستان کې روان دي کېدای شي په وروستي تاریخ کې د ځینو خورا بېرحمو سپونکو رژیمونو له اقدامات سره پرتله شي. د یکشنبې په ورځ په ایکس پاڼه افغاني ټویټر کې لیکلي چې له ټولو هغو ودونو او سازمانونو سره یو ځای کېږي چې غواړي د طالبان حکومت د ښځو او انجونو پر وړاندې ټول تبعیضي محدودیتونه فوراً پای ته ورسوي. په ورته وخت کې د استرالیا د بهرنیو چارو وزیرې پینی وانګ د جمعې په ورځ وویل چې د طالبان حکومت د افغانستان د نیمایي نفوس په بندي کولو سره د هېواد ظرفیت سخت محدود دی. هغه زیاته کړه چې هر هغه وخت چې غواړي بشپړ پرمختګ وکړي باید د خپل ټولو خلکو بشپړ ګډون یقیني کړي. یوه زلزله چې شدت یې د رختر په کچا 4.15 درجې وه د افغانستان یو شمېر سیمې ولړزولې. د جرمني د زلزله پیژندنې ادارې د راپور له مخې د دې زلزلې چې د افغانستان د سهار په 2:55 وشوه، مرکز له جلال آباد ښاره 9.5 کیلومتره جنوب ختیځ خوا ته وه. تر اوسه پورې د دې زلزلې له کبله د احتمالي تاوانونو په اړه کوم راپور نه دی ورکړ شوی. د خوړو نړیوال پروګرام وایي په افغانستان کې د بیوزلۍ له زیاتېدو له کبله په هرو دریو نجونو کې یوې لومړنۍ زده کړې نه دي بشپړې کړې. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP دا خبره نن پر خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې لیکلې ده. د دغه پروګرام پر اساس له یوې خوا طالبانو له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو بندیز لګولی او له بلې خوا د بیوزلۍ له کبله ډېرې نجونې لومړنۍ زده کړې ته نشي بشپړولی. خو د خوړو نړیوال پروګرام بیا زیاتوي چې د دوی له لورې په ښوونځیو کې ماشومانو ته د ناشتې برابرول مرسته کوي چې ځکه کې خوندوی ته لاړ شي. د پروګرام په نهال کې د بودیجې له کمالي شکایت کړي او ولې چې له دې کبله 12 میلیون اړو کسان ته بیړنۍ مرستې نشي برابرولی. د طالبانو د کډوالو بیرته رسیدونکو چارو وزارت وایي چې د شنبې په ورځ له ایران او پاکستان یو 15 نوي کورنۍ هیواد ته رسیدل شي. بختار اژانس نن د طالبانو د کډوالو او بیرته رسیدونکو چارو وزارت د خبر پڼې پر اساس ویلي چې 40 کورنۍ د تورخم ولس کورنۍ د سپین بولدک شپږ 40 کورنۍ د نیمروز ولایت د وریخم پله او یو 30 کورنۍ د اسلام کلا له لارې وته بیرته راغلي دي. د ترکیه پولیسو بیا ویلي چې د خپل واد په ساکریا ښار کې پرون په یوه لارې کې لاس تن غیر قانوني افغان کډوال نیولی دی. د ترکیه رسنیو پولیسو په قول ویل چې دا کډوال په غیر قانون ډول ترکیه ته داخل شوی او غوښتل یې چې لوان ښار څخه استنبول ته لاړ شي. د ساکریا پولیسو اعلان وکړ چې دوی د معلوماتو له ترلاسه کولو وروسته د ښار په هندک سیمه کې عملیات وکړل او لږ تر لږه لاس افغان کډوال پیژندلی چې په غیر قانوني توګه په لارې کې ترکیه ته ورغلی و. د پولیسو د راپور له مخې په دې عملیاتو کې درې کسان د انساني قاچاق په تور ول شوې چې یوې خوشی شوې او د نورې محکمې ته سپارل شي. د پاکستان په بلوچستان کې به پولیس وایي چې د نامعلومو وسلوالو وطن پنجابي کارګر وژلې دي. د بلوچستان د خضرار د پولیسو یو چارواکي شهزاد خان رسنې ته ویل چې دوه تنه وسلوالو چې پر موټر سایکل سپاره وو پرون د خضرار په خدا ودان سیمه کې پر پنجابي کارګر ډزې کړې چې په نتیجه کې وطن مړ شول. د فرانسې او برېټانیا د بارنیو چارو وزیرانو پرون د لبنان له صدر اعظم نجیب میقایتی سره له جلا جلا خبر وروسته د اسرائیل او حزب الله ترمنځ د سمدستي اوربند غوښتنه وکړه. د فرانسې د بارنیو چارو وزیر جان نوبل باروت په لبنان باندې د اسرائیل د هوایي بریدونو د سمدستي درېدو غوښتنه وکړه او ټینګار وکړ چې وادي په لبنان کې د اسرائیل د ځمکنیو عملیاتو مخالف دی. د خپل بیان کې پر ایران او حزب الله مغږ وکړ چې له هر هغه عمل څخه ډډه وکړي چې په سیمه کې لا زیاتې بې ثباتۍ لامل ګرځي. او وروسته خبر هم دا چې متحده ایالاتونو کې د هیلن په نوم توپان له امله د مړو شمېر 250 ته ورسید. د راپور له مخې د توپان له امله تاوانونه تر دې دمه 110 میلیونه ډالرو اټکل شوی او تر دې 3 میلیونه ډیر خلک له برېښنا بې برخه شیدي. هیلن یو لاغو خطرناک او ډیر تاوان پیښونکو توپانو څخه دی چې په امریکا کې شوی دی. ازادي رادیو په انټرنیټ کې پازادي رادیو ډاٹ کام کې هم اوریدلی شئ. طالبانو د محدودیتونو بندیزونو اغیزمنې ځینې نجونې او د ښځو د حقونو پالنې وایي دغو بندیزونو د ژوند سخت کړی چې د لغوه کېدو غوښتنه کوي.
داسې فکر نه کوي چې ښځه هم په ټولنه کې حق لري او باید کار وکړي، زده کړې وکړي.
د سپتمبر 19 د خوراکي توکو د ځای کېدو په اړه د عامه پوهاوي نړیوال ورځ د خود افغانستان ټولنې کې څومره خواړه ځای کېږي. او د پاکستان لوري د افغان سوداګرو پر مخ د لارو بندیدو سوداګر اړ کړی چې خپل سبزیجات او میوه په افغانستان کې د نن په توان لمکړي.
دروازه کې دا 15 ورځې تیرې کړې وي، نور خراب شو، مجبوریت نه لري تاو کړ جلال آباد ته.
خبرونه کې نور پرونه هم درته لرو که کولای شئ موږ سره اوسئ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د ملګرو ملتونو عمومي سرمشري د طالبانو حکومت غوښتل چې د افغان ښځو او نجونو پر وړاندې د ژر تر ژره تبعیضي بندیزونه لرې کړي. انټونی ګوترش د یکشنبې په ورځ وختي په خپله اکس پاڼه زیاته کړې چې هغه څه چې په افغانستان کې روان دي کېدای شي په وروستي تاریخ کې د ځینو خورا بې رحمو او ځپونکو رژیمونو له اقدامات سره پرتله شي. بل خو د طالبانو د حکومت له محدودیتونو او بندیزونو اغېزمنې په هیواد دننه ځینې نجونې او د ښځو د حقونو فعالانې وایي چې دغو بندیزونو ژوند سخت کړی چې د لغوه کېدو غوښتنه کوي. نورحال د فیروزي عزي په راپور کې
د ملګرو ملتونو عمومي منشي یو ځل بیا ټینګار کړی چې طالبان باید پر افغان ښځو او نجونو لګول شوي تبعیضي بندیزونه لرې کړي. انټونیو ګوترش د یکشنبې په ورځ سهار وختي د سپتمبر په 9 په خپله اکس پاڼه لیکلي له ټولو هغو هیوادونو او سازمانونو سره یو ځای کیږي چې غواړي د طالبانو حکومت د ښځو او نجونو پر وړاندې ټول تبعیضي محدودیتونه فوراً پای ته ورسوي. نوموړي دا هم لیکلي هغه څه چې په افغانستان کې روان دي کېدای سي په وروستي تاریخ کې د ځینو خورا بې رحمو ځپونکو رژیمونو له اقداماتو سره پرتلسی. بلخوا د انډونیزیا د بهرنیو چارو وزیر ریتونو مرسی دی هم د ملګرو ملتونو په نهه اویوم سرمشریزه کې په افغانستان کې زده کړو ته د ښځو او نجونو پر لاسرسی ټینګار وکړ. میرمن مرسی دی ویلي چې پر ښځو پانګونه پر سولې پانګونه ده، د ښځو پیاوړتیا د ټولو د سوکالۍ پیاوړتیا ده. له دې مخکې د جمعې په ورځ د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر پینی وانګ هم د ملګرو ملتونو دغې کلنۍ ناستې ته د وینا پر مهال اندېښنه څرګنده کړه او ویې ویل چې طالبانو په افغانستان کې ښځې له ټولنې لرې کړي. میرمن وانګ زیاته کړه چې طالبان د افغانستان د نیمایي نفوس په بندي کولو سره د هیواد ظرفیت سخت محدودوي. دا څرګندونې داسې مهال دي چې تر دې مخکې جرمني، استرالیا، هالند او کاناډا په یوه ګډه اعلامیه کې طالبانو ته ګواښ کړی چې که د ښځو پر وړاندې د هر ډول تبعیض او د بشري حقونو له سرغړونو لاس وانخلي د دوی پر ضد به د عدالت نړیوالې محکمې ته عریضه وړاندې کړي. څه باندې 10 هیوادونو د افغان ښځو او نجونو پر وړاندې د طالبانو له لوري د جنسیتي تبعیض له امله د عدالت نړیوال محکمې کې له شکایت او په دې اړه له یاد حقوقي اقدامه هرکلی کړی دی. که څه هم طالبانو تر اوسه د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوترش د څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو د پنجشنبې په ورځ د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند حمدالله فطرت په خپله اکس پاڼه لیکلي و چې په افغانستان کې بشري حقونه رعایت کیږي او هیڅ تبعیضي چلند د چا سره نه کیږي. په افغانستان دننه د طالبانو د حکومت لخوا د لګول شویو بندیزونو او محدودیتونو اغېزمنې ځینې انجونې وایي چې د حالاتو پرې د ژوند کړۍ تنګه کړي او باید سر تر زره لغوه سي. د کابل خاري بي اوسیدون کې د نوم نخ پرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
دوی داس فکر نه کوي چې ښځه هم په ټولنه کې حق لري او باید کار وکړي، زده کړې وکړي، فعالیت ولري. دوی له هر څه نه ښځه محدودوي محدودوي، نو دغه به ډېره ستونزمنه وي که همداسې ادامه پیدا کړي. ما په نظر باندې خوک یو هر لاره ورته پیدا شي یا هم لغوه شي.
د ښځو بشري حقوقو فعال رقیه سایی بیا له ملګرو ملتونو او نړیوالې ټولنې غواړي چې د دې په خبره په افغانستان کې د روانو بشري سرغړونو او ښځو د حقونو تر پښو لاندې کولو د دوام د مخنیوي لپاره د عملی ګامونه واخلي.
ما شخصا خود من حیث یک زن و من حیث یک شهروند افغانستان از سازمان ملل متحد
زه د یوې ښځې او د یوې افغانې په توګه له ملګرو ملتونو، نړیوالې ټولنې او د سیمې او نړۍ له هیوادونو غواړم چې عملي او مؤثره ګامونه دې واخلي او د بشري حقونو په برخه کې خپل منتیا ثابت کړی چې نه پرېږدي چې طالبان دې لا هم د ښځو حقونه او د هغوی انساني کرامت پایمالولو ته دوام ورکړي. موږ په افغانستان کې د طالبانو د سرغړونو او جنسیتي اپارتاید له امله محکمې ته د دوی کشولو او حساب ورکولو غوښتونکي یو.
دا په داسې حال کې ده چې د بخښنې نړیوال سازمان هم د سپتمبر په 20 په یو خپور کړي بیان کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو له شورا غوښتي چې د طالبانو د جدي سرغړونو مرتکبینو حساب ورکونې او قربانیانو ته د عدالت رسونې لپاره د یو قوي میکانیزم رامنځته کړي. دغه سازمان نیوکه کړې چې د اغېزمن نړیوال غبرګون نشتوالي طالبان هڅولي چې په خپلو محدودیتونو او بندیزونو کې نور هم پرمختګ وکړي. د طالبانو حکومت له دې وړاندې تل ادعا کړې چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو په ګډون د ټولو خلکو حقونو ته ژمن دي، خو په تېرو دریو کلونو کې پر ښځو او نجونو د تعلیم او کار د بندیز تر څنګ د دوی د ژوند په بېلابېلو نورو برخو هم محدودیتونه لګولي دي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګنوي
ازادي رادیو څلور وشتاته
افغانستان کې د طالبان حکومت یو بیا دا کوي چې په افغانستان کې د اسلامي دولت یا داعش وسله والا ډله نشته. زپل شوی ول منځ وړل شوی ده. دا ورسله غده چې د ملګرو ملتونو د نهاویمې عمومي غونډې عدد غونډې په څنډه کې د سیمې د ایوادونو بلابلو چارواکو په افغانستان کې د داعش په ګډون د ترګرز ډلو د فعالیت پر اندیښنه خودلې او ویل دي چې دا ډلې نه یوازې د افغانستان خلک بلکې د سیمې امنیت هم ګواخي. نور جزات پر راپور کې.
په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې داعش خراسان څنګه په ګډون د بیلابیلو ترګریزو ډلو د موجودیت او فعالیت په اړه د سیمې د هیوادونو له تازه اندیښنو وروسته د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر یو وار بیا ادعا کړې چې دوی د داعش ډله ځپلې او لمنځه وړې ده. امیر خان متقی پرون شنبه د سپتمبر 28 مالې ویروسی رسنۍ سره په مرکه کې چې یو برخې د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون هم په خپل ایکسپان خبره کړې ویلي چې په افغانستان کې هیڅ څوک د داعش ته موجودیت گواهی نشي ورکولای. مولوی په دې مرکه کې دایدا هم کړی چې په تیرو درې کلونو کې افغانستان غونډې هیوادونو په ځانګړي ډول د منځنۍ اسیا هیوادونو ته هیڅ ډول امنیتي ګواښ نه دی پیښ شوی. تازه د تیر جمعې په ورځ د سپتمبر 28 د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې وویل د طالبانو حکومت باید په افغانستان کې د نن د ټولو ترهګرو ډلو د لمنځوړلو لپاره غیزمن ګامونه پورته کړي. په تیر بیا هغه چې په خبره د ګاونډي هیوادونو پر وړاندې د پولیا غاړه د ترهګرۍ مسول دي. نوموړي په دې ډلو کې د اسلامي دولت ډلې داعش او تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پي نومونه هم یاد کړي. په ورته وخت کې د افغانستان په اړه د روسیې په ګډون د ایران پاکستان او چین په څلور اړخیزه غونډه کې ایران ویلي چې د داعش او القاعده په تیر ترهګر ډلې نه یوازې د افغانستان خلک بلکې د سیمې امنیت هم ګواښي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت له لوري په خپور شوي بیان کې ویل شوي چې دا څلور اړخیزه ناسته د ملګرو ملتونو د نهاویمې عمومي غونډې په څنډه کې شوې. په دې څلور اړخیزه غونډه کې د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګي په افغانستان کې د ترهګرۍ د لمنځوړلو لپاره د سیمې د هیوادونو ترمنځ د ګډې همکارۍ پر اړتیا ټینګار کړی. نوموړي ویلي اړتیا ده چې په دې هیواد کې د ترهګرو خوځښتونه له نږدې وڅارل شي. د امنیتي چارو یو شمېر پوهان هم په دې باور دي چې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو په ځانګړي ډول د داعش د موجودیت په اړه د سیمې د هیوادونو ګډې مبارزې ته اړتیا ده او دا چې په افغانستان کې باید یو قانوني حکومت رامنځته شي. د امنیتي چارو پو اسحاق اتمر ازادي راډیو ته وویل
سیمه په ګډه په دغه برخه کې کار وکړي د یو بریالیتوب امکان شته او یوازې خپله د طالبانو حکومت ما فکر دادی چې په دې به ونه توانیږي چې داعش ډله په افغانستان کې وځپي ځکه د دې ارتباطات نړیواله دي او د دې امکانات هم د نورو هیوادونو ځینې ترلاسه کیږي.
د افغانستان د دفاع پخوانی سرپرست وزیر او د چارو شونون کې شاه محمود میخیل ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان لپاره دا مهمه ده چې څنګه یو مشروع قانونمند حکومت رامنځته شي چې د افراطي ډلو د لاس اله نشي. که چیرې دا د افراطي ډلې د لاس اله کیږي نو عاقبت همداسې ده چې ګاونډیان دنیا دا به په افغانستان کې مداخله کوي او هر څوک به خپل مخالفین د منځه وړي او دا یو بله خبیثه القده جنگ رامنځته کوي.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د موجودیت او د اسلامي دولت ډلې داعش خراسان څنګه د پراختیا په اړه له دې وړاندې هم اندېښنې ښودل شوي. که څه هم د طالبانو حکومت په وار وار ویلي چې داعش ډله په افغانستان کې ځپل شوي خو د اسلامي دولت ډلې داعش او خراسان څنګه په افغانستان کې د پراخه بریدونو مسؤلیت منلې. یوازې په تیره وږي یا سنبلی میاشت کې د داعش ډلې خراسان څنګه په کابل او دایکنډي کې د دوه بریدونو مسؤلیت وبانه چې د طالبانو د حکومت د شمیرو له مخې په دې دواړو بریدونو کې شل کسان ووژل شول او 19 نور ټپیان شول.
نن د سپتمبر 28 تو خره کې توکو د ځای کېدو په اړه د ما پوهاوی نړیوال ورځ لیدو ورځ سره مهاله په کابل کې ځینو ټلون خواندان چې د ودو مراسم پکې کیږي وای په زیاته کچه د ډول ډول خوراکونو فرمایش دي لامل کې چې ډیره هغه ازایش. نو جزات پراپور کې
دا یو له هغه لوی هوټلونو دی چې د سلګونو ملمنو په ګډون پکې د واده مراسم کیږي. تمه ده چې نن شپه په دې مراسمو کې د ملمنو لپاره ډول ډول خوراکونه تیار شي. په خوراکي توکو کې څو ډوله خواړه، خواږه او ډول ډول میوې څښاک شامل دي چې زرګونه افغانۍ لګښت پرې راځي. په همدې حال کې د هوټلونو ځینې خاوندان او خلک وایي ډیری وخت د خوړو تنوع او زیاتوالی د دې لامل کیږي چې میلمانه ټول ونشي خوړلی او یوه برخه یې ضایع شي. د کابل دی و هوټل مدیر احمد جمشید نظری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
در هوټل کې مثلا محفل داشتیم اتفاقات زیات
په هغه هوټل کې مو چې محفل درلود په دې برخه کې ډېرې داسې پیښې شوې دي هغه چې محفل درلود زر کسانو لپاره موږ ته ویلي وو موږ تر 1500 کسانو تیارې نیولې او خواته سوه مېلمانه راغلل هغه وریجې او نور خوراکي توکي چې پاتې وو کابو اویا اتیا سلنه یې د استفادې وړ نه وو د هوټل والا هم ترې استفاده نه کوي او ټولې ایسته اچول کیږي
یو شمیر هغه کسان چې په ودونو کې ګډون کوي وایي چې په دا ډول محفلونو کې د خوراکي توکو یوازې 1.5% هغه خوړل کیږي او نور پاتې کیږي د کابل ښار یو اوسیدونکی چې نه غواړي نومې په راپور کې واخیستل شي په دې اړه وایي
زه چې خپل هم ځینو مراسمو ته تللی یم هلته نو د یو کس لپاره د 1500 افغانۍ یا 1000 افغانۍ یا 1200 افغانۍ په قیمت خواړه چمتو کیږي چې د دې خبرې هم زه شاهد یم چې د شپږ نفرو یا د 10 نفرو لپاره چې کوم خواړه برابرېږي دا د 10 نفرو حق دی یعنی 10 نفرو وزرولی شي خو له دې نه بیا 10 سلنه یا 10 سلنه استفاده کیږي او باقي 10% یا 80% چې دي په میز باندې پاتې کیږي
د مسلو ته په پام ویل کیږي چې په افغانستان کې د خوخیو د مراسمو د منځلو لوی سالونونه د خوراکي توکو د ځای کېدو غټ مرکزونه دي چې ډیرې توکي د بیا استفادې وړ هم نه وي د په داسې حال کې دا چې نن یک شنبه د سپتمبر 9 د خوراکي توکو د ځای کېدو د مخنیوي په اړه د عامه پوهاوي نړیواله ورځ ده ملګری ملتونه د دغې ورځې په مناسبت وایي چې د خوراکي توکو د ضایعاتو مخنیوی په داسې نړۍ کې چې له 2014 کال راهیسې د لوږې کچه پکې مخ پر زیاتېدو ده مهم دی او په ورځني کچه د ټنونو خوراکي توکو د ضایع کېدو مخنیوی اړین دی د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې 1.2% تولیدیدونکي خوراکي توکي له منځه وړل کیږي او اټکل کیږي چې د خوراکي توکو په پلورنځیو او کورنیو کې 9% هغه ضایع کیږي دغه ورځ په داسې حال کې نمانځل کیږي چې نږدې 40 میلیونه خلک په افغانستان کې بیړنۍ مرستو ته اړ دي یو شمیر بې وسله افغان کورنۍ وایي چې آن درې وخته ډوډۍ د برابرولو توان هم نه لري پریما چې درې اولادونه لري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تر 12 بجو مې هم د سهار چای نه دی څښلی د اولادونو وضعیت مې خراب دی وچه ډوډۍ هم په ډېر مشکل پیدا کیږي زموږ په ګاونډ کې واده و د یو غوړي وریځو په تمه مو سترګې دروازې ته وې خپل زوی مې ورولېږه چې یو غوړي وریځې ورته ورکړي هغه خو لا پرېږده چې یو مرچ نه ډېر زیات نه ورکړي او خپلوانو یې دیګي او کاسې ډکولې او پر بایسکلونو کې یې ولې
په ورته وخت کې د ټولنیزو چارو یو شمیر پوهان له ډلې جمال الدین سلیمانی بیا وایي چې په ټولنه کې د ځانخوونې د ناسم کلتور له کبله ځینې کورنۍ غواړي چې په محفلونو کې ډول ډول خوراکي توکي تیار کړي چې دغه چاره د توکو د ضایع کېدو سربیره اقتصادي ستونزې هم رامنځته کوي
فرهنګ غلطی وجود داره وقتی هر مهمانی چې محفل
ډیر ناوړه دود دی د یوې میمانه یا د کوم خوښۍ او یا غم د پروګرام لپاره د خوړو داسې لیست آمده کوي چې میلمانه ټول هغه نشي خوړلی موږ مسلمانان یو په اول قدم کې خدا اسراف دی او بیا باید په دې پوښو چې میلمانه په ډول ډول خوراکونو نه خوشحالیږي بلکې په ښه سلوک او خلاصې ټنډې عزت کیږي او خوشحالیږي او داسې کېدای شي چې دغه کلتور عام کړو
یو شمیر افغانان به وایي چې د ملمستیاو پر مهال باید د خوراکي توکو ډولونه راکم نشي ځکه په خبره یې چې دا مسله به ملمنو ته د نه قدر ورکولو په معنی انګیرل کیږي د ملګرو ملتونو د معلوماتو لمخې په داسې حال کې چې 115 میلیونه کسان په نړۍ کې له لوږې سره مخ دي د خوراکي توکو ضایعات لا تو تر 10% پورې ګلخانهي غازونه تولیدوي او د میتان غاز اصلي سرچینه ده ملګری ملتونه دغه شان وایي چې کورنۍ په ورځنۍ کچه له 1 میلیارد څخه زیات د ډوډۍ د یو وختو کې ضایع کوي چې دغه کچه هر ورځ په نړۍ کې د یو وږي کس د یو وخت ډوډۍ ته بسنه کولی شي
ازادي راډیو ته ورج ونیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي
په داسې حال کې چې د ازبلا د مشر حسن نصر الله له وژل کېدو وروسته په منځني ختیځ کې د کړکېچ د زیاتېدو په اړه اندېښنې څرګندېږي د اسرایل صدر اعظم د نصر الله وژنه په سیمه کې د ځواک انډول یا د قواوو د توازن لپاره یو ضروري اقدام بولي نور جزئیات د عصمت الله څاروان په راپور کې
اسرائیل نن یک شنبه د لبنان په جنوب او ختیځ کې بمباریو ته دوام ورکړ، خو دا په داسې حال کې ده چې د ځمکې د احتمالي یرغل او سیمه ییزو پایلو په اړه نړیوال خبرداری زیات شوي دي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو وایي د لبنان د حزب الله د مشر حسن نصرالله وژل د راتلونکو کلونو لپاره په سیمه کې د ځواک انډول د بندولو په خاطر یو ضروري ګام و. متحد ایالاتونه د ایران تر ملاتړ لاندې د لبنان حزب الله یو تروریستي ډله بولی او اروپایي اتحادیه بیا د حزب الله پوځي څنګه تروریستي ګڼي. په همدې حال کې د اسرائیل پوځ نن یکشنبه وویل چې د حزب الله یو بل مشر نبیل قاوق یې وشلی دی. د اسرائیل پوځ شیخ قاوق د حزب الله په مشرتابه شورا کې د استخباراتو او استخباراتي ضد امنیتي څانګې قمندان بللی دی. د اسرائیل د پوز په وینا نبیل قاوق پرون ماشام د بیروت د جنوب په زاهیه سیمه کې د اسرائیلي جنگي الوتکو په عملیاتو کې ووژل شو. د اسرائیل په وینا قاوق په مستقیم ډول د اسرائیل د دولت او د هغه د اتباعو په وړاندې د تروریستي عملیاتو په پلانولو کې ښکیل و. حزب الله تر اوسه پورې د هغه مړینه تایید کړې نه ده. شپته کلن نبیل قاوق د 1980 میلادي په لومړیو کې له حزب الله سره یو ځای شو او تل د حزب الله له مهمو شخصیتونو څخه وو. د قاوق د وژل کېدو خبر یو ورځ وروسته لدی چې د حزب الله د مشر حسن نصر الله د وژل کېدو خبر تایید شو ورکړل شو. حسن نصر الله له اوږدې مودې راهیسې د لبنان د حزب الله مشر وو. له بلې خوا تهران د ملګرو ملتو د امنیت شورا د بیړنۍ غونډې غوښتنه کړې ده. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی په نیویارک فارس خبری آژانس ته ویلي ټول باید خبر وي چې وضعیت خورا چاودیدونکی دی او هر څه ممکن دی، حتی جګړه. د ملګرو ملتو د امنیت شورا دایمي غړیو متحدو ایالاتونو او چین د تاوتریخوالي د کمیدو غوښتنه وکړه، په داسې حال کې چې روسیې د سیمې لپاره د ناوړه او دراماتیکو پایلو خبرداری ورکړی. په بیروت کې د اسرائیل په یو لوی هوایي برید کې د حسن نصرالله د وژل کېدو له تایید وروسته د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو په خپله لومړۍ وینا کې د راتلونکو سختو ورځو خبرداری ورکړ. نتانیاهو حسن نصرالله په دې تورن کړ چې ګڼ شمېر اسرائیلیان او د نورو هیوادونو سلګونه اتباع یې وژلي دي. دا په داسې حال کې ده چې په غزه کې د اسرائیل جګړه یو کال ته نږدې شوې ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د اغاجان بند د ډیزاین او امکان سنجي چاره پیل شوې د ورزګان ولایت په چنارتول سوالي کې د اغاجان بنوم د بند ډیزاین او امکان سنجي چاره تیر ورسره وخت د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي منسیال مولا عبدالغنی برادر اخوند او انرژي وزیر مولا عبداللطیف منصور او نورو لوړ پوړو چارواکو پښتون کې پیل شوې.
لا څول سي زوروسته د ورزګانيانو خوب په رښتیا بدلیږي.
دا بند د روزګان خلکو لپاره ډیر مهم دی او د روزګانیانو هیلې ډیرې پیدا شوې دي. دغه بند د افتتاح په مراسمو کې خلکو ته ډیر هیلې پیدا شوې او دا د روزګان لپاره ډیر مهم بند دی او باید جوړ شي.
دا د روزګان ولایت اوسیدونکو نکیب الله و چې د خپلو نورو ملګرو سره له ساتونو مزل وروسته د موټر سایکل په مرسته د غاجان بند د ستري پروژې د پیل په مراسمو کې ګډون کړی و. دغلته د ستري پروژې د پیل په مراسمو کې د نکیب الله په ګډون زرګونه نور ځوانانو، سپینژرو او ماشومانو هم ګډون کړی و چې خورا زیات د خوشحالۍ احساس یې کولی. اورزګان کې د ترینکوټ پرسین د اوبو د مهارولو د ستره پروژه څول سیز وړاندې د افغانستان د پخوانی جمهور رئیس سردار محمد داود خان د واکمنۍ پر مهال ډیزاین شوی و. د پرانیستي په تړاو په جوړو سو مراسمو کې د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال مولا عبدالغنی برادر د دغې پروژې پلي کول او د اوبو مدیریت د کرنې او اقتصاد د ودې لپاره ارزښتمن ګام بللی دی. نموړی وایي یاد بند ملي پراختیا شرکت د معدن په بدل کې جوړوي.
د افغانستان غونډې کرنیز هیواد لپاره د اوبو مدیریت او ذخیره کول نه بل حتی زیات حیاتي ارزښت لري او اهمیت یې ډېر زیات دی، په ځانګړې توګه په داسې شرایطو کې چې موږ د اقلیمي او موسمي بدلونونو سره مخ یو اګاجان بند افغانستان د ملي پراختیا شرکت له لوري د معدن د ورته په بدل کې جوړیږي.
نن عملي کار شروع
د غراز د مراسمو کې د طالبانو د اوبو او انرژي وزیر ملا عبداللطیف منصور ویل چې نږدې راتلونکي کې به دوی په دې ولایت کې د سولري برېښنا تولید، د کجکي له بند څخه د برېښنا لیږد او د شپلوغ بند د جوړولو چارې هم پیل کړي.
د عملي کار شروع دا معنا چې نور په دې بند کې سختګي نه راځي. دې ته باید عملا کار کې شروع وي. دا بند به تړل کېږي او دا تاسو ټول ته مبارکي.
د دې ترڅنګ د اورزګان سیمه ایز طالب مسولین هم د دې پروژې د پلي کېدو په اړه خوشي وښودل او وی ویل چې دوی به یې ښه څارنه کوي. ځایي طالب چارواکي وایي د دې بند په تړلو سره به 100,000 هکټار ځمکه خړوبه سي او ترڅنګ به یې زرګونه کسانو ته هم د کار زمینه په راتلونکي کې برابره سي.
د سوداګریزو توکو د لیک را لیک پر مخ پاکستان ته په بیلابیل لارو ستونزو یو شمېر افغان سوداګر اړ کړي چې خپل سبزیجات او میوې په افغانستان دننه په تاوان لیلام کړي. نور جزئیات د سانکا کار په راپور کې.
دروازه کې دا 15 ورځې تیرې کړې وې، نور خراب شو، مجبوریت نه مې راتاو کړ جلال آباد ته.
د تازه میوې او ترکاری افغان سوداګر عبدالوهاب ته چې وایي د رومیانو موټر یې له 15 ورځو راهیسې غلام بندر کې درېدلی و، چې له امله یې ډېری د رومیان خراب شوي او بیرته یې په کور دننه په تاوان پلورلې دي.
سم کابل کې خالی کړو، رو بالا ته مې ویر کړو، هغه په 150 مانې رنه واغستو. دلته مې ګاډي دواره واسه جلال آباد کې د پاروکا جی په دکان کې خر شو. پاتیا سال په 100,00,000 روپۍ درنیم کروڑ افغانۍ نسخان کیم والله که خوب رسیدان دی خنینه.
یو بل سوداګر خان سیب آزادی رادیو ته وویل
تلورو 15 ورځو کې هغه پاکستان ته پاشي چې دا غینې ډېر زیات ورځې وشنه هغه به به تر واپس کو. هغه به دلته جلال آباد مارکیټ کې یا په کابل کې یا په لوګر کې د غلام خان د لارې نو هغه به لوګر کې به تخرس کو یا په ګردیز کې خرس کو. تر تورخم د لارې نو هغه به کابل تر ولو به ته موټر یا جلال آباد.
د سوداګری توکو د لیک تر لیک پر مخ پاکستان ته په بیلابیلو لارو ستونزې هغه څه دي چې افغان سوداګر له مودو راهیسې ورسره مخ دي، خو په دې وروستیو کې زیاتې شوې دي. د ستونزې په بیلابیلو وختونو کې مختلف لاملونه لري. د خیبر پښتونخوا د بیکاری په سیمه کې د پېښور تورخم لاره شاوخوا یو نیمه میاشت وړاندې د ولسی احتجاج کوونکو له لوري تړل شوې ده. که څه هم په اسلام آباد کې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان سفارت د اګست په 28مه د یوې اعلامې په خپرولو سره د پاکستان له حکومته د دغې لارې د خلاصېدو په برخه کې د جدي پاملرنې غوښتنه کړې وه، خو تر اوسه کوم اقدام نه دی شوی. مخکې باروړونکو موټر چلوونکو سره د تاټ په نوم د تګ راتګ د موقتي سند نشتون ستونزه بلل شوې وه. کله هم د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښتې بهانه شي او کله بیا نورې ترانسپورتي او ترانزیتي ستونزې، خو په ټوله کې تاوان افغان سوداګر او کروندګر پرې کوي. د افغانستان د سوداګرۍ خونه هم د دې ستونزې په تاییدولو سره وایي چې په دې برخه کې په وار وار د طالبانو حکومت له مسؤلینو سره یو ځای پاکستاني لوري سره خبرې کړي، خو په خبره یې تر اوسه کومه مثبته پایله نه درلوده. د دې خونې د مدیره پلاوي غړي خانجان الکوسی ازادي راډیو ته وویل
علاوه د دې چې زموږ صادرات ته ډېر نقص ورسېد، زموږ واردات هم د مشکل سره مخامخ شو، خصوصا هغه ترانزیت چې د کراچۍ د لارې زموږ خوراکي مواد راغلي او اوس په زرونو موټران په د پېښور کې ولاړ دي. زموږ میوې خراب شولې، پرون بیرته راستانه شول او یو تعداد خلکو جلال آباد کې خپل میوې او خپل سبزي اعلان کړل.
په پاکستان کې د پاکستان او افغانستان د ګډې خونې د مشر لوړپوړي مرستیال ضیا سرحدي ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د پاکستان په پولو کې د سوداګریزو توکو د لیږد را لیږد له امله د دې دواړو هیوادونو سوداګریزه کچه ډیره ټیټه شوې ده.
دې سره د دوړو ملکونو د اربونو ډالرو پکې نقصان شوی دی. مونږ بار بار دا خبره کوو چې دې کاروبار کې د سیاسي کم مشکلات دي، هغه د کاروبار د پاره ډېر نقصان دی. د دې تجارت کې د دوړو طرف حکومتونه د کې نظر ثانی نه کی او ماته نه کاری دا کاروبار به نور به ټکیږي، بلکې دې کې مزید به نقصان کیږي.
د افغانستان او پاکستان د سوداګری ګډې خونې مخکې ویلي سکل د افغانستان او پاکستان ترمنځ په سوداګری کې 80% کموالی راغلی دی. افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د صادراتو او وارداتو ترمنځ یې مناسب تعادل نه دی موجود. د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګری وزارت د معلوماتو له مخې له نورو هیوادونو سره هر کال د افغانستان سوداګری شاوخوا 10 میلیارده ډالرو ته رسیږي، چې شاوخوا 2 میلیارده ډالر یې یوازې صادرات دي. له دې شمېر د شاوخوا 1 میلیارد ډالر پر ارزښت یوازې پاکستان ته دي.
مخکې تر دې چې خبرونه تلاشو ما خبرونه هم درته لرو موږ سره اوسئ.